په کابل کې د پولیسو په وینا نن یوې چاودنې لږ تر لږه اووه کسان وژلې دي او شپږ نور ملکیان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان زرګونو دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. او په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د فشار زیاتولو غوښتنه کړې، په خلیج کې د عرب هیوادونو د یوې سیمه ییزې جبهې یووالی ممکن نه ښکاري. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مزه اجمل ان د شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نوري اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د دیني عالمانو غونډې ته نږدې په چاودنه کې له پنځلسو سو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دیني عالمانو هم نن په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوړ وغوښتل چې جګړه بنده کړي او د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم پر ایران د فشارونو د زیاتوالي لپاره د جرمني، فرانسې او بریتانیا له مشرانو سره د خبرو لپاره نن اروپا ته روان شو. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د دیني عالمانو غونډې ته نږدې په چاودنه کې له پنځلسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې چې د لویې جرګې خیمې ته نږدې وشوه، اووه تنه وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. ستانکزي له یوه پولیس پرته نور وژل شوي ملکي کسان وبلل او زیاته کړه چې په سیمه کې د سختو امنیتي تدابیرو په نتیجه کې ځان وژونکی ونه توانید چې د لویې جرګې تالار ته ننوځي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دینی عالمانو هم یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغو دینی عالمانو نن د لویې جرګې په خیمه کې په غونډه کې په افغانستان د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه یې ناروا وبلله او د سولې لپاره یې د خپل منځګړیتوب او هر ډول قرباني ډاډ ورکړ. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد چې په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د علماو متفقه فتوا لوسته په یوه برخه کې وویل،
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دواړو لورو نه غواړو جګړه ودروي او دغه دوستو جنګ پرېږدي.
په دې غونډه کې چې شاوخوا 2500 دینی عالمانو ګډون کړی او له وسلوالو مخالفانو وغوښتل شول چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یوې هر اړخیزې سولې طرحه جوړ کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د اصلاح د ملاتړ او له سوریې د ایراني ځواکونو د وتلو لپاره پر ایران د فشارونو راوستلو لپاره د جرمني، فرانسې او بریتانیا له مشرانو سره د خبرو لپاره نن اروپا ته روان شو. بنیامین نتنیاهو له سفر مخکې په بن ګورین هوایي ډګر کې خبرلاند ته وویل، زه د یوه مهم ماموریت لپاره اروپا ته زما او هلته به له دریو مشرانو سره وګورم. دوه مسلې به مطرح کړم، ایران او دا هم ایران دی. د اسرائیل صدر اعظم بنن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او وروسته د فرانسې له ولسمشر او د بریتانیا له صدر اعظم سره وګوري. درې واړه هیوادونو د دغه تړون لاسلیک کوونکي دي او له هغه د امریکا له وتلو وروسته هم د هغه د ژغورلو هڅه کوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې واشنگتن د ګمرکي تعرفو او د سوداګرۍ د نورو اقداماتو ګواښونه عملي کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او تجارت هره نوې معامله اعتبارونه لري. دغه څرګندونې په هغې اعلامیې کې شوي چې په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دوهم دور په پای کې د چین رسمي خبري اژانس سینخوا د یکشنبې په ورځ خپره کړې ده. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې آیا د امریکا د تجارت د وزیر ویلبور روز او د چین مرستیال ولسمشر لیو هی ترمنځ غونډه کې پر کومې احتمالي معاملې موافقه شوې کنه. خو په هغې کې په واشنگتن کې د تیرې میاشتې ترسره شوو خبرو ته اشاره شوې چې پیکینګ د سوداګرۍ په برخه کې یوه جوړجاړي ته چې د امریکایي تولیداتو او خدماتو په پیرلو کې به د پام وړ زیاتوالی راولي غاړه ایښې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې تر 50 میلیارد ډالرو پورې به پر چینایي تولیداتو ګمرکي تعرفې ولګوي، او ولسمشر ټرمپ هم د سوداګرۍ چارو له استازي رابرټ لایتزر څخه غوښتي چې پر چینایي تولیداتو د مالیې لګولو لپاره د نورو 100 میلیاردو ډالرو امکانات وڅېړي. په باکو کې یوې محکمې د ازادي راډیو د آذربایجان د څانګې د استناف غوښتنه چې د ویب پاڼې د تړلو د پرېکړې په وړاندې کړې وه رد کړه. د آذربایجان دغه اقدام د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غندلی دی. د باکو کاسیشن محکمې نن فیصله وکړه چې د اطلاعاتو او د لوړې ټکنالوژۍ وزارت هغه فیصله تاییدوي چې دغه ویب پاڼه یې بنده کړې، او دا درسته پرېکړه ده او هغه نه بدلېږي. آزاد لیک ټکی اورګ ویب پاڼه په آذربایجان کې د تیر 2018 کال مارچ له میاشتې راهیسې د هیواد د لوی څارنوالۍ د دفتر په امر چې ویلي دي هغه د کسپین د سمندرګي په غاړه پروت د دې هیواد ملي امنیت له ګواښ سره مخ کړی بنده کړې ده. خو د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کین د مې په 12 ویلي وو چې د دغې ویبپاڼې بندېدل د هغې کمپاین یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې چې د اوږدې مودې ولسمشر یې د مخالف غږ د اورېدو زیات زغم نه لري او هر څه تر سخت کنټرول لاندې دي، د دې راډیو د خبریالانو غلي کول دي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د اوستیا د سیمې له اوسیدونکو او مافیا وغوښتل چې دار او ویره لري او په میدان سره د قانون واکمنۍ ته غاړه کېږدي. پاپ دغه څرګندونې پرون په دې ښار کې چې له رون څخه 10 کیلومتره لرې دی په دیني موعظه کې وکړې. پاپ فرانسیس د اوستیا له 210,000 اوسیدونکو سره چې د مافیا تر سیوري لاندې په دار او ویره کې ژوند کوي د پیوستون لپاره د سګنې دیني موعظې لپاره دغه ځای غوره کړی و.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چوغړی کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا کابل امنی کمانډانی وایي چې د پولی ټکنیک پانتون مخې ته په نننۍ چاودنه کې ووژل شو کسانو ترمنځ شپږ ملکی وګړي دي. د امنی کمانډانی ویان حشمت الله ستانګزي چاودنه هغلته نږدې شوې ده چیرې چې د افغانستان زرګونه دیني عالمان راټول شوي وو او په خپله یوه غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. په دې دواړو مسلو په رپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي که طالبان د قطر له دفتر د سی او سی د یو سیاسي ادرس په توګه د سولې د خبرو لپاره چمتووالی وښي، افغان حکومت به یې ملاتړ وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي خونځي د روزنې او د پوهې د زده کړو ځایونه دي او ګواښلي دیني توجیه نه لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کو. دا به هم واورئ چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د فشار زیاتولو غوښتنه لري، په خلیج کې د عرب هیوادونو د یوې سیمه ییزې جبهې یووالی ممکن نه ښکاري. دا چې ولې ریپورت پیل لرو. سپورتي خبرونه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او یو کلی زرغونه ډرامه هم خپرېږي. دوستانو ستړي مشي. د کابل د امنیې کمانډانۍ چارواکي وایي د پولي ټکنیک پوهنتون مخې ته په نننۍ چاودنه کې ووژل شو کسانو ترمنځ شپږ ملکیان دي. د امنیې کمانډانۍ ویان حشمت الله ستانګزي په پیښه کې د دیني عالمانو وژل کېدل هم نه ردوي چې نن د روانې جګړې په اړه د فتوا د صادرېدو لپاره د لویې جرګې خیمې ته ورغلي وو. حکومتي چارواکو دا پیښه غندلې ده، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا حکومت د غونډو د امنیت په ناتوانۍ تورنوي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري چې د محلي د کابل لا سټوډیو نه وړاندې کوي.
په داس حال کې چې دنیا عالمان د افغانستان د روانې جګړې انتحار او چاودنو د ناروووالي په اړه له یوې مهمې فتوا وروسته د لوی جرګې له خیمې راوتل، انتحاري چاودیدونکي دغې سیمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه. د کابل د امنیې قمانداني ویان حشمت الله ستانګزي نن ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دغې انتحاري حملې په نتیجه کې اووه کسان چې یو یې پولیس او نور ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د ملکیانو کې دنیا عالمان دي که عام خلک لري؟
امکان لري تر اوسه پورې هویت تثبیت ته دا امکان لري د پیښه
نن غرمه مهال شاوخوا 11:30 بجې د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې اړوند د لوی جرګې خیمې ته په متصل سړک وشوه. په داس حال کې چې په دغې سیمه کې د دیني عالمانو نننۍ غونډې ته سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. امنیه قمانداني وایي د انتحاري حمله کوونکي هدف حتمن د لوی جرګې خیمه وه، خو له هغې لرې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د لوی جرګې په خیمه کې نن د افغانستان د 4 ولایتونو څخه شاوخوا 3,500 دیني عالمان راغونډ شوي وو، او په افغانستان کې روانه جګړه یې ناروا کار وباله. دغه انتحاري حملې 2 دقیقې مخکې د لوی جرګې له خیمې د افغان علماو داسې متفقه فتوا صادره کړه چې په اسلام کې انتحار او انفجار له کبیره ګناهونو څخه شمیرل کیږي، بلکې د دوی په وینا د الله جل شانه د حکم سره مخالفت دی. له دې سره چې حکومتي چارواکو دا حمله په کلکو ټکي غندلې، د ولسي جرګې اداري هیئت وایي حکومت د غونډو او د وګړو د امنیت په تامین کې پاتې راغلی دی. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل په عالمانو حمله ښیي چې مخالفین د هیچ چا له وژلو لاس نه اخلي.
متاسفانه باید بگویم که نمانگر ایست حمله امروزی که مسائل انتحاری و انفجاری هیچ نوع رابطه با دین، با مذهب، با شریعت نداره، به او اساس مانا را میده که یا نه تنهایی که در برابر مردم افغانستان می جنگن، حتی در برابر کسانی که نمایندگان دین هستن هم یا می جنگن و یا را می خوان که فقط برسن.
د دغه حمله پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده منلي، خو له دې وړاندې په عامو خلکو د حملو پړه تر ډېره په افغانستان کې فعاله وسله والو اسلامي دولت ډلې او یا طالبانو په غاړه اخیستې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 95.5 هم اورېدل کېږي. لکه په رپورټ کې مو چې واورېدل، نن په کابل کې 14 هغه سیمې ته نږدې شوې چیرې چې زرګونه دیني عالمان راټول شوي وو. په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دیني عالمانو د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. دغه عالمانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه ناسته کې وویل په دې هیواد کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځان مرګي بریدونه ناروا دي. بلخو افغان حکومت وایي هڅه کوي د خبرو اترو او مذاکراتو لارې وي نتیجې ته ورسیږي. واصل وسال مو د دینی عالمانو د نننۍ غونډې په پریکړو خبرې.
د افغانستان دینی عالمانو په یوه متفقه فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه او ځانمرګي بریدونه ناروا وبلل. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د هیواد د عالمانو متفقه فتوا ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوی ده. د دوړ نور نه غواړو جګړه ودرئ او دغه د وسلو جنګ پرېږدي.
د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه کې زرګونو دیني عالمانو ګډون کړی و او ټولو په یوه خوله له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یوې اړخیزې سولې طرحه جوړه کړي. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سوله او د سولې په اړه خبرې کولی شي د یو مهالویش له مخې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي. دغه دیني عالمان وایي دوی د جګړې ښکېلو لوریو ترمنځ منځګړیتوب او د روغې جوړې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. دوی دا شان ټولنې له بېلابېلو ډلو بنسټونو وغوښتل چې د پردیو د دسیسو ښکار نه شي. د دیني عالمانو په خبره په افغانستان کې روان ناوړه وضعیت تر هغې پای نه مومي تر کومې چې د جګړې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته حاضر نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړو زور اخیستی او وسلوالو طالبانو څو موده وړاندې د الخندق په نوم عملیات پیل کړه او وویل چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. بلخوا د روان کال د وري میاشتې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو قومون لخوا د سولې په نوم د پرلتونو د خیمو د ودرولو لړۍ هم پیل شوه چې له لارې د جګړې له ښکېلو اړخونو د سولې اوربند غوښتنه شوې. په دې لړ کې څو نه وړاندې څو تنو هلمندي ځوانانو د سولې په هدف د کابل په لور په پخو حرکت پیل کړ چې اوس مهال غزنی ته رسېدلي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دیني عالمانو د نننۍ غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه خبرې کول له وخت نه مخکې دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مسم وایي
جنگ د حل لار نه ده او حکومت هڅه کوي سو د مذاکرات او خبرو اترو لاره یوې حل لارې ته ورسیږي.
د
وی سوله یو ملي اړتیا ده او د حکومت باور ده چې موږ نشو کولای د جنگ لارې وروستۍ نتیجې ته ورسیږو او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت لومړنی انتخاب خبرې اترې دي او غواړو د خبرو اترو لاره یوې نتیجې ته ورسیږو او په افغانستان کې د سولې او ثبات شاهدان ووسو. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپی وایي د سولې په برخه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ صادقانه هلو ځلو او ارادې ته اړتیا ده. ښاغلی ساپی وایي په دې برخه کې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو منځګړیتوب او هڅې ښې پایلې لرلی شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د افغانستان زرګونو دیني عالمانو په افغانستان کې نن په یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه کړې وه روانه جګړه ناروا او بل لو د جګړې له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې اوربند ته دې غاړه کېږدي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي که طالبان د قطر له دفتر نه د یو سیاسي ادرس په توګه د سولې د خبرو د پایل لپاره چمتووالی وښي افغان حکومت یې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه د پاکستان لپاره د قطر سفیر ویلي د دوحې دفتر د افغان حکومت او وسلوالو ګروپونو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره یو ښه ادرس کېدلی شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وای که وسلوال طالبانو غواړي چې د سولې خبرې پیل سي او اراده ورته ولري کولای سي د قطر له دفتره د سولې د مذاکراتو لپاره استفاده وکړي. د دغه شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان د سولې په اړه د افغان ولسمشر وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي افغان حکومت به د قطر په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې د سولې د خبرو پیل لپاره لازم سهولتونه برابر کړي.
زمونږ هیله دا ده چې قطر وي او که بل هر هغه هیواد چې طالبان په ګوته کې دي د افغانستان دولت به ورته هلته سهولت برابر کړي او دفتر به ورته خلاص کړي چې خبرې وشي. نو که د قطر د دفتر نه د طالبان د یو سیاسي ادرس په حیث د خبرو د پیل لپاره آمادګي وښيي د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا په دې خبره کې مخالفت نه لري بلکې د دې حمایت کوي او د دې خبرې انتظار کوي.
په 2013 میلادي کال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل سو خو وروسته په یا دفتر د افغانستان اسلامي امارت لوحې او د طالبانو د بیرغ له پورته کولو سره پخواني ولسمشر حمید کرزي مخالفت وښود او دفتر وتړل سو. خو د اسلام آباد لپاره د دوهی سفیر ساقر بن مبارک المنصوري تازه ډیلی ټایمز ورسپانې سره په یو مرکه کې ویلي د قطر دفتر د افغان حکومت او وسلوالو ګروپونو ترمنځ د خبرو د پای لپاره یو ښه ادرس کېدای سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په منځني ختیځ کې د قطر ستونزو ته په کتو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر یو ځل بیا پرانستل به حساسیتونه راوپاروي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي
د قطر دفتر خپل حساسیتونه لري او کېدای شي چې د بده بدتر حالت تلاش شي. د افغانستان حکومت مکلف دی چې د خپلې بهرنۍ ډیپلوماسۍ او د خپل بهرنۍ لید په بنیاد باندې زیاد لپاره د انجینر لپاره او نورو هیوادونو لپاره چې هغه ممکن دفتر پکې پرانیستل شي پر هغوی باندې بحث وشي د هغوی لپاره خپل چارتو کړو شوي او بالاخره د یو مکانیزم په بنیاد باندې مخکې لاړ شي او دفتر پرانیست.
څه موده مخکې سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره یې هر ډول سیاسي او بېلابېلې اړیکې وشلولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کابل دویمې پروسې په کانفرانس کې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره اونۍ له طالبانو سره د افغان حکومت د پټو مذاکراتو خبره کړې ده. د افغانستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په استول سبي اعلامیه کې طالبانو سره د سولې د پټو خبرو په اړه څرګندونې رد کړې او لیکلي دي چې دوی نه غواړي له بې صلاحیته جهتونو سره خبرې وکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي ک وسلوال طالبان د قطر له دفتر څخه د سیاسي ادرس په توګه د سولې د خبرو د پایل لپاره چمتووالی وکړي افغان حکومت ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي ښوونځي د روزنې او پوهې د زده کړو ځایونه دي او ګواښلي دیني توجیه نه لري. دا دې وزارت ویان مجیب مهرداد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ښوونځیو خوندیتوب باید د امنیتي ادارو په لومړیتوبونو کې وي. خان محمد سین دې په اړه رپورټ لري.
که څه هم په افغانستان کې پوهنه له ګڼو ګواښونو سره مخ ده، خو دا ځل ورته د داعش د ډلې دا ګواښ چې په ښوونځیو به برید وکړي د پوهنې وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت د امنیتي ګواښونو له امله د ښوونځیو تړل د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې ښوونځی د ښوونې او روزنې ځای دی او باید له سیاسي لاسوروړنو خوندي اوسي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما بار بار از طریق رسانه ها پیام دادیم.
موږ بیا بیا د رسنیو له لارې وسلوالو مخالفینو ته پیام ورکړی چې له پوهنې سره کار ونه لري، ځکه د افغانستان پوهنه له جنگ او سیاست سره اړیکه نه لري. په ټوله نړۍ کې د جنگ د قوانینو له مخې پوهنه ملکی برخه ده او باید له هر ډول سیاسي لاس ورغځونې خوندي وي.
دغه وزارت له وسلوالو مخالفینو او په تیره د داعش له ډلې غواړي چې د جنگ له اصولو سره سم ښوونځیو ته چې له جنگ او سیاست لرې دي لاس ور نه وړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پوهنې وزارت په خبره اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي تړلي دي. د دغه وزارت په تازه سروې کې راغلي چې ښوونځیو ته د تګ جوګه 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه انجونې دي له زده کړو بې برخې دي. په دغه سروې کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یونیسف او ساموئل هال د نړیوالې ادارې لخوا په یوه کال کې بشپړه شوې ویل شوي چې له یوه ځایه بل ته کډه کېدو او له وخته مخکې ودونو ښوونځیو ته د ماشومانو پر تللو اثر کړی دی. د دې ترڅنګ د ښځینه ښوونځیو او په ښوونځیو کې د روزنې د لازمو اسانتیاو نشتوالی او ناامني نور لاملونه دي چې په جنګځپلو سیمو کې د روزنیزو خدمتونو په وړاندې کولو منفي اغېز کړی دی. په یاده سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض هم لامل شوی چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته لاړې نشي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې به په ښوونځیو برید وکړي. دغه ګواښ د پوهنې وزارت د هغو نجونو د شمیر د زیاتوالي په اړه چې له زده کړو بې برخې دي اندېښمن کړی دی. د پوهنې وزارت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونځیو په تېره د نجونو د ښوونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دفاع وزارت وایي چې دمګړۍ په ننګرهار ولایت کې د نصرت عملیات روان دي او د هېواد دښمنانو ته به اجازه ورنه کړي چې په هېواد کې ښوونه او روزنه د خپلو هدفونو قرباني کړي. د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای دفاعی افغانستان همیشه مسئولیت خود در مردم
د افغانستان دفاعی ځواکونو تل د افغانستان د خلکو پر وړاندې خپل مسئولیت ادا کړی او دا یو پور دی چې موږ یې ترسره کوو. اوس د ننګرهار ولایت په بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې د نصرت عملیات پر مخ وړو. دغه ټول ګواښونه تبلیغات دي، خلک ترې نه ډارېږي او نه یې په پام کې نیسي.
په ورته وخت کې دینی عالمان وایي چې ترهګر د افغانستان د خلکو دښمنان دي او د پردیو په لمسون له هرې لارې چې وکړی شي غواړي هیواد ته زیان ورسوي. دغه عالمان وایي د علم زده کړه په اسلام کې فرض ده، خو ترهګر په خپل دا عمل سره ښیي چې دین ته درناوی نه لري او د پردیو د اهدافو په خاطر ځینې ناوړه ګټه اخلي. د ښوونیزو او روزنیزو چارو په صدیق پتمن له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونځیو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې ځای کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د غوري د سیمنټو فابریکې د پروژې تړون له قرار د دې شرکت سره فسخه شوی. د دې وزارت سرپرست نرګس دهان د دوشنبې په ورځ کابل کې ویغونډې ته وویل د دې فابریکې د تړون د فسخه کېدو پریکړه د دې وزارت له لوري د اقتصادي شورا ته د اسنادو له وړاندې کولو وروسته شوي. په دې اړه نور حال د یوسف خان ځدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د سیمنټو د لومړۍ او دویمې فابریکې په بیارغونه کې د دغه شرکت نه پابندي په یوه شپه ورځ کې 1400 تنو ته د تولید ظرفیت نه لوړول، له وزارت سره لامغږۍ پرته په دویم او دریم شرکت د فابریکې پلورل، او د 1.5 میلیون ډالرو پورونه نه تصفیه کول له دغه شرکت سره د تړون د فسخه کېدو مهم لاملونه په ګوته کوي. د یاد وزارت سرپرست نرګس نهان د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل دغه شرکت همداراز ژمنه کړې وه چې 1.25 میلیونه ډالر پانګه ونه به کوي چې بریالی نه شو، او یوازې 1.5 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې چې هغه به هم له څېړنو وروسته معلومه شي. میرمن نهان ویل له افغان انوستمنت شرکت سره د تړون د فسخه کېدو پریکړه تېره ورځ د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې وشوه.
دیروز ما مکمل گزارش خود باز هم دادیم و چند فیصله شورای محترم عالی اقتصادی کرد.
تر ورځ من خپل راپور بیا هم اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کړ، او دغه شورا پریکړه وکړه چې لومړی د دغه پروژې تړون فسخ شي، دویم هغه مالی امکانات چې نه لرو باید راکړل شي، هغه هم منظور شو تر څو یو موقت ټیم ایجاد شي تر څو پروژه بیا د طلبۍ ته وړاندې شي.
قرارداد میتیم ای هم منظور شو.
دغه وزارت چارواکي کڅ هم د شرکت د مشر نوم ناخلی، خو د فابریکې تړون د پخوانی حکومت لړ پړو چارواکو سره شوی. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي د دغه وزارت قراردادونه به حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ته ورنه کړي، او په وینا یې هغه شرکتونه چې قرارداد کوي باید په خپلو ژمنو ولاړ وي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو په اساس د افغان انوستمنت شرکت د غوري د سیمنټو پروژې تړون په 1300 لمریز کال کې شوی چې تر دې مهاله 11 کاله ترې تیریږي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي د غوري د سیمنټو پروژې په برخه کې ستونزه دا ده چې سالم مدیریت نه دی موجود.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه بهرنۍ کمپنۍ چې په ترکمنستان کې فعالیت کوي د بهرنیو اسعارو د زیرمو د کمیدو له ستونزو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکمنستان اقتصاد د ګازو د عوایدو د کمیدو له کبله زیانمن شوی، او حکومت نشي کولی د هغه شرکتونو پورونه ورکړي چې ځینې لویې پروژې یې رغولي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي احمد تکل دراوري.
په ترکمنستان کې یو شمیر فعال بهرني شرکتونه له ستونزو سره لاس ګرېوان دي، ځکه نشي کولی د هغو پروژو په بدل کې پیسې ترلاسه کړي چې دوی سرته رسولي دي. اقتصادي کارپوهان د دې ستونزې علت تر ډیره د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې د ګاز د زیرمو له درکه د عوایدو کمیدل ګڼي. د ترکمنستان د اقتصادي ودې په اړه له رسمي احصایو پرته چې د منظمې ودې تصویر وړاندې کوي نورې سرچینې لږې دي، خو د بهرنیو کمپنیو چلونکي وایي د مهمو بهرنیو اثارو کمښت د دولت تر کنټرول لاندې اقتصاد کمزوری کړی دی. ترکمنستان چې د نړۍ د طبیعي ګاز د لویو زیرمو د لرلو له کبله څلورم ځای لري، د پروژو قراردادونه بهرنیو او کورنیو کمپنیو ته سپاري، خو ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي ځکه د حکومت د بهرنیو اسعارو سرچینې کمې دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې ترکمنستان باید یا خپل لګښتونه کم کړي او یا د خپلې پیسې منات ارزښت راکم کړي. د اوسپنې او ساختماني چارو د یو ترکی شرکت غړی اوګوژان چاکر اوغلو چې کمپنۍ په ترکمنستان کې کار بند کړی وای، د حکومت مالی سرچینې په ختمېدو دي او نوې پروژې خو پرېږده، د تکمیل شویو پروژو پیسې لا نشي ورکولی. چاکر اوغلو وایي چې حکومت له تیرو 5 کلونو راهیسې د دوی له شرکته 2 میلیون ډالر پور وړی دی. د پولیمکس په نوم یو بل ترکی شرکت هم چې د 2.3 میلیارد ډالرو په ارزښت یې په اشقآباد کې د یو لوی سپین باس په بڼه هوایي ترمینل جوړ کړی، د پلازمینې اشقآباد او د کسپین سمندرګي تر ترکمنباشي بندر پورې د لویې لارې د رغونې کار درولی دی. د کمپنۍ د ترکمنستان له حکومت سره د خپلو اړیکو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، او حکومت هم د دې پروژې د کار د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي. د قربانګلی بردی محمدوف حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو په ترڅ کې پر بهرنیو اثارو تدریجي محدودیت ولګاوه، څو د ضروري پروژو د لګښتونو لپاره د اثارو زیرمې زیاتې کړي. له دې سره د منات ارزښت راکم شو، داسې چې د 2014 کال په پیل کې په تور بازار کې د $1 بایه 5 مناته وه، د روان کال په پیل کې د 14 او 15 او اوس د 18 ترمنځ ده، خو په رسمي راکړو ورکړو کې ډالر په 3.5 مناته بدلیږي. د ترکمنستان حکومت په 2014 کال کې وروسته له هغه لدی ستونزې سره مخامخ شو چې د دې هیواد د ګاز اصلي پیرودونکي هیواد روسیه د ګاز د بای پر سر د لانجې او د انرژي په نړیوال مارکیټ کې د تغیراتو په پلمه له دې هیواد سره معاملې فسخه کړې. چین ته د ګاز صادراتو له روسیې سره د معاملو زیان جبران نه شو کړی. په 2018 او 2019 کلونو کې د ترکمنستان د ګاز صادرات 8.5 میلیارد ډالر ته راټیټ شول، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 14 کلونو په ترڅ کې د دې 2 چنده وو.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نه اوري. اوس به هم راځئ چې د مځکې له پیښو لږ اخوا فضا ته ولاړ شو. له عصمت ساروان سره به ملګرتیا وکړو. دی مو پلوتون ته بیایي.
له پلوتون سیارې څخه د نیو هورایزن ستور بیړۍ د رالېږلو تصویرونو په څېړنه کې داسې ښکاري چې دا سیاره مځکې ته ورته ځانګړتیاوې لري. پر غونډیو یې د یخي یا کنګل په شان دانې شته. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې کابو 3 کاله مخکې نیو هورایزن ستور بیړۍ د پلوتون لور ته واستول شوه، خو لا هم پکار ده چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ترلاسه شي. د هغې څېړنې له مخې چې په ساینس جورنال کې خپره شوې، د دې سیارې غونډۍ د مځکې د شګلنو غونډیو په شان نه دي. د پلوتون پر غونډیو د میتان جامد او کنګلي دانې لیدل کېږي. له مځکې مریخ، وینوس او ټایټن پرته د شمسي نظام په نورو سیارو کې غونډۍ نشته. د دې څېړنې یو راټولونکی جاني رادباوک وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د نیو هورایزن ستور بیړۍ تصویرونه وکتل، غونډیو ته یې پام شو چې دا د ده لپاره حیرانوونکی وه، ځکه چې په پلوتون کې زیات اتموسفیر نشته. سره له دې چې د پلوتون او لمر واټن د مځکې او لمر د واټن په پرتله 1.5 برابره زیات دی، لا هم دا سیاره مځکې ته زیات ورته والی لري.
له پلوتون بیرته نړۍ ته راځو. د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوري اورو.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته نږدې په 14 کې له 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوب له واوښته. د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستنګ زیازه راډیو ته وویل چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې په دغه 14 کې چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې وشوه، 9 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په عین حال کې د افغانستان دینی عالمانو چې نن په لوی جرګه په خیمه کې سره راغونډ شوي وو، په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه ناروا وبلله او د سولې لپاره د خپل منځګړیتوب او هر ډول قربانۍ انډاډ ورکړ. د هند سفیر په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د معیاري کېدو او د پوهنتون سره د نورو مرستو ژمنه وکړه. دغه پوهنتون 15 کاله مخکې د هند په 100 میلیونه ډالره مالی مرسته پرانستل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د اصلاح د ملاتړ او له سوریې د ایراني ځواکونو د وتلو لپاره پر ایران د فشارونو راوستلو لپاره د جرمني، فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره د خبرو لپاره نن اروپا ته روان شو. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې واشنګټن د ګمرکي تعرفو او د سوداګرۍ د نورو اقداماتو ګواښونه عملي کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او تجارت هر نوې معامله اعتبار ونه لري.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. که غواړئ چې دا نور خبرونه بیا ولولئ یا په تفصیل پیدا کړئ، ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. هلته نه یوازې چې دا خبرونه موندلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه، ونیس پروګرامونه، له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم اکرام الله اکرام له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ دوهمه شل ورځې سیالي سبا ماخام د افغانستان پر وخت 9 بجې ترسره شي. د پداسې حال کې چې افغانستان د روانو 3 سیالیو په لړ کې 13 شپه بنگلاديش ته د 15 سلګو منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې ټاس بنگلاديش وګاټه او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. افغانستان په ټاکلو 16 اورونو کې د لوبغاړو په سپځېدو 1.8 منډې وکړي او د بنگلاديش لوبډلې ته 1.9 هدف ورکړ. د افغانستان په منډه جوړونکو کې محمد شهزاد تر ټولو ډیر سلویخ، سمیولا شینواری شپږ دیرش، عثمان غنی شپږ ویشت او شفیق الله شفق تیزی سلر ویش منډې وکړي. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنگلاديش کو نتوانید چې یاد هدف پوره کړي او د سیالۍ په 19 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه راشد خان ته ورکړل شوه چې په 3 اورونو کې 14 منډې ورکړي او 3 مقابل لوبغاړي سوځولي وو. د شل اوریزو لوبو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په راجیو ګاندھی لوبغاړي کې پیل شوې چې وروستۍ لوبه به د رواني میلادي میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. د فوټبال د نړۍ په خاني پیوړی لوبغاړي فرانسوي زین الدین زیدان ل ریال مادرید فوټبال کلب سره د مشر روزونکو په توګه خپل دنده پاتې ورسوله. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې نوموړی بلدی وروسته د قطر د فوټبال د ملي لوبډلې د روزنې مسؤلیت واخلي. راپورونه وایي چې ښاغلی زیدان د قطر د لوبډلې د روزنې په بدل کې د ورځې $1,20,000 مزد اخلي او نوې دنده به څلور کاله دوام وکړي. ویل کېږي چې نوموړی به د قطر لوبډله د 2022 فوټبال نړیوال جام ته چې په همدې هیواد کې ترسره کیږي چمتو کړي. او انګلستان په دویمه ټیسټ کرکټ لوبه کې د یوې پاڼې یعنی اننګز او 55 منډو په ستر توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوې تېره ورځ د کوربه هیواد په بریا پای ته ورسېده. په دویمه ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان پیل کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یو سلسله راوی منډې جوړې کړې. انګلستان بیا دغه هدف په جواب کې 333 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دویمه پاڼې کې بیا پاکستان یوازې یو سلسلور دش منډې جوړې کړې او له دې سره یې د یو اننګز او 55 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ لوبو سیریز داسې مهال یو یو برابر شو چې له دې وړاندې لومړی ټیسټ لوبه پاکستان لوبډلې په 9 وکټو ګټلې وه.
دوستانو ستړي مشي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د فشار زیاتولو غوښتنه کړې. په خلیج کې د عرب هیوادونو د یوې سیمه ییزې جبهې یووالی ممکن نه ښکاري. په سیمه کې د امریکا لپاره داسې یو اتحاد ډیر مهم ګڼل کیږي. دغه جبهه د خلیج د همکارۍ د شورا په نوم یادیږي چې بحرین، کویت، سعودي عربستان، عمان، قطر او متحده عرب امارات پکې شامل دي. خو د دې شورا 50 غړو تیر کال له قطر سره خپل روابط غوڅ کړل چې دا موضوع له دوحې سره د تهران د نږدې کېدو سبب شوه. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو ترمنځ کمرنګه سوي همکاري له تیر کال راهیسې په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي تمریناتو د کمیدو سبب سوې ده. واشنگتن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سیمې ته ولیږي چې په تیلو د غنی هیواد قطر د همکاري کمیدو مخه ونیسي. د خلیج د همکاري شورا غړي بحرین، کویت، سعودي عربستان، عمان، قطر او متحده عرب امارات دي. سعودي عربستان، متحده عرب امارات او مصر د تیر کال په جون میاشت کې له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې. دغه هیواد یې له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو او په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ. قطر د دغه تحریم په جواب کې له ایران سره بشپړ ډیپلوماتیک روابط پیل کړل. کله چې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، قطر داسې اشاره ورکړې چې ګواکې هر څه سم روان دي او قطر غښتلی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د خلیج د همکاري شورا له زیات وخت راهیسې د ایران په وړاندې د یوې قوي په توګه مطرح و چې د امریکا پوځ ته هم خاص اهمیت درلود. په بحرین کې د امریکا د پوځ 15 فرقه ډیره ده. په کویت کې هم د امریکا یو مرکزی قومندانی شته. دغه راز د امریکا جنگي او بي پيلوټ الوتکې او سرتیري هم پکې ډیره دي. د دوبی جبل علي بندر په بحر کې د امریکا تر نفوذ لاندې لا ګڼګونی ډکو بندرونو څخه دی. د قطر په آل عدید پوځي اډه کې د امریکا په لسګونو زره سرتیري ډیره دي چې د امریکا د قومندې له عمده مرکزونو ګڼل کیږي. که څه هم په عمان کې د امریکا ځواکونه ډیره نه دي، خو دغه هیواد امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکوي چې د دوی له پوځي اډو استفاده وکړي. د امریکایي او غربي ډیپلوماتانو په تګ راتګ کې هم عمده رول لوبوي. سعودي عربستان هم په یمن کې د حوثي یاغنو په وړاندې په جګړه کې د امریکا پر پوځي ملاتړ متکی دی. دغه ټول هیوادونه په خپلو کې کوچني یا هم لوی سیاسي اختلافات لري. په اوسني وضعیت کې د دغو ستونزو حل د امریکا متحده ایالاتونو لپاره خورا اهمیت لري. له قطر سره د خلیج د همکاري شورا د 50 نورو غړیو اختلافاتو د دوحې او تهران ترمنځ اړیکې شې کړې دي. قطر او ایران اوس بشپړ ډیپلوماتیک روابط سره لري او تجارتي همکاري هم ترمنځ غوړېدلې ده. د قطر دفاع وزیر پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هیواد د ایران په وړاندې په هیڅ کومه جګړه کې برخه نه اخلي. خالد العتیه وویل آیا دا عقلانه کار دی چې امریکا او اسرائیل وغوړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي؟ دوی وویل که کوم دریم غړی په سیمه کې جګړې ته لمن ووهي دا کار به ډیر خطرناک وي. د قطر دفاع وزیر د کوم ځنګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې کېدلی سي سعودي عربستان ته راجی وي چې د ایران سرسخت سیال هیواد ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دا کابل په بابربن کې د هغه میناتوري آثارو نندارتون ته چې تازه پرانستل شوی او خلک کولی شي د خپل فرهنګي پانګې او تاریخي میراث ننداره پکې وکړي. په دې نندارتون کې چې د امریکایي تاریخ پوه ډاکټر مایکل باری د زیار په پایله کې جوړ شوی د مغولو د زمانې د یو شمېر ډېرو ظریفو او ښکلو میناتوریو نقاشیو کاپي نندارې ته وړاندې شوې ده. دا د هغه میناتوري آثارو کاپيګانې دي چې د ډاکټر باری په وینا د افغانستان د یوې تاریخي او فرهنګي دورې د غنا او شان څرګندونه کوي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه رپورټ لري. جزئیات یې فرشته جلال زئی وړاندې کوي. ورپسې د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي.
کابل ښار د جګړې په څو لسیزو کې ویجاړ سوی خو کله کله د اسلامي تمدن د هنري نقشو په څرګندولو د کابل د جګړې ځپلي تصویر د بدلولو هڅې کیږي. د بابر په مشهور بڼ کې چې د مغولو د دورې د لومړي امپراتور بابر مقبره هم پکې ده، په افغانستان کې د شپاړسمې پیړۍ لسګونه میناتوري آثار چې د اسلامي هنرونو څرګندونه کوي نندارې ته ایښودل سوي دي. د شپاړسمې پیړۍ د منځ په کلونو کې چې تیموریان پر دې سیمه واکمن وو، په هرات کې د میناتوري هنر ډېره وده کړې وه. له دې امله د بابر زوی همایون له هراته هنرمندان راوغوښتل کابل ته او هغوی ته یې د داسې ځانګړو نقاشي آثارو د جوړولو امر وکړ چې تر نن پورې په افغانستان کې د یوې تاریخي دورې د ښکلا او شان انځور دی. د فرانس پرس په حواله د امریکایي تاریخ پوه او د اسلامي هنرونو د څېړونکي مایکل باری لپاره په دې ځای کې د شپېتو هنري اثرونو نندارې ته وړاندې کول د هغې وعدې پر ځای کېدل دي چې هغه یو وخت له ځان سره کړې وه. مایکل باری د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په 1990 میلادي کال کې زه دلته د بابر په باغ کې ولاړ وم. راکټ او د هاوان مرمۍ راورېدې. ما له ځان سره قسم وکړ چې ورځ به یې شان او شوکت بیرته راوړم. مایکل باری ویلي چې په بابر بڼ کې د مغولو د امپراتوري د دې نندارتون جوړول د داسې یو هیواد د فرهنګي فخر او شان د بیا رغولو هڅه ده چې ډېر څه یې په جګړه کې له لاسه ورکړي دي. د دې میناتوري آثارو چې په بابر بڼ کې نندارې ته وړاندې شوي اصلي کاپیګانې یې په نړۍ کې په شخصي او د نړیوالو سازمانونو په نندارتونونو کې دي او د امریکایي تاریخ پوه مایکل باری په وینا دومره نازک دي چې باید ډېر وخت له رڼا لري او په تاریکه کې وساتل سي. خو د دې لپاره چې عادي افغانان د خپلو فرهنګي میراثونو او هنري آثارو چې له پخوانیو پیړیو ورته پاتې سوي خوند واخلي، د امریکا د افغانستان د مطالعاتو انسټیټیوټ پریکړه وکړه چې د هغو میناتوري آثارو کاپیګانې واخلي. په فرانسه کې د ځانګړو ماشینونو په مرسته لوی کړي او پر فلز یې له سره چاپ کړي. بابر بڼ چې د مغولو د زمانې له وروستیو باغونو ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو سازمان د یوې فرهنګي او هنري دورې فوق العاده مثال بللی دی. د بابر بڼ لکه څرنګه چې په نوم کې څرګنده ده، د مغولو پاچا بابر جوړ کړی او بالاخره یې مقبره هم په همدې باغ کې جوړه شوې ده. امریکایي تاریخ پوه مایکل باری ویلي چې په بابر بڼ کې د دې نندارتون جوړېدل به افغانانو ته دا یو اربیا ور په یاد کړي چې هیواد یې یو وخت بې ساري هنري پانګه درلوده او فوق العاده ظریف هنري آثار پکې پاتې دي. مایکل باری ویلي دا هنري آثار په ټوله نړۍ کې د اسلامي زغم یو بې ساري نقشه ده.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام حسن رضي الله عنه روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاه وداوا مرضاكم بالصدقه واستقبلوا الامواج بالدعوه تزروا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا هغه څه روایت کوي چې حضرت امام حسن رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوش په لمسید هغه وایي تاسو حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو خپل مالونه په زکاتو سره نیکي. یعنی سمره زکات د دې کې حکمت هم دادی چې د مړو څخه واخیستل شي او مسکینانو ته ورکول شي. پیغمبر علیه السلام یو نسخه فرمایله ده چې حسن اموالکم بالزکات و داو مرضاکم بالصدقه، تاسو خپل مریضان په صدقه سره شفا ورته ورکړي. په بل حدیث کې د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی، بسم الله الرحمن الرحیم بادر بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها، څو وخت چې څوک صدقه وکړي نو د صدقې په مقابل کې بلا نشرت لري. حتی دا د کور مریضی و دغه خشونت و دا ټول په دغه صدقه سره الله پاک ورکړي. نو د صدقې ډیر زیات ثوابونه دي او ډیر زیات حدیث په دې باره باندې پیغمبر علیه صلوات و سلام وی ا موږ تاسو هم په ژوند کې د صدقې ده حتی چې ما په خپل چې لسی لس می چاته ورکړی دي الله پاک په دغه ورځ باندې شل می وزر کړی نو د هر مسلمان لپاره دا لازمه ده چې په دغه باب باندې د صدقې په باندې یو خصوصا د روژې دغه پروژه کې یو صدقه په اویا باندې حتی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تر اووه سوه پورې په آیات کریمه باندې هم ثابته ده بلکې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي په ژوند کې صدقه کول د یوې روپۍ او په مرګ کې د سل روپو سره برابر ده وما علينا إلا البلاغ المبين ورحمة الله
يو كلي زر غاقونا
یو کلی زر غږونه ډیر مې خوږ واوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی
سبحان الله د جمعه ورځ در باندې ښکلی ښکاري څه ګوره خان صاحب دلاور خان نعیم خان ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو
رښتیا مولوي صاحب موږ د کلي مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه اوس تا ته راغلی یو چې مشوره دې سره وکړو
مشوره خو سنت طریقه ده هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي
وای مولوی صاحب ګل خبره دی وکړه نعیم خان اوس مولوی صاحب تاسو ته خبره وکړه
ملک صاحب نواب خانه زه خوایم چې خان لالا دی ورته ووایي
مولوی صاحب خودش دغه تېره جمعه تاسو وویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي دا نو ښه کار نه دی
سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مو ښې په غوږ کې نیولې وې په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي
الله جل علا شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ څه چې جایز وي هغه کوئ خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شنه کوم حقونه ورکړي تاسې یې مه محرموئ
مولوي صاحب موږ خو پټې سترګې یو ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راخینو
په دواړو سترګو زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه
کومه خبره مولوی صاحب
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي دا ساسو په کلی کې تکړه او دیندار ځوانان شته که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي
مولوي صاحب نام خدای دې وي زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
خاننه
ژوندۍ او سي رئیس
خوشاله يم چې زمونږ د اداري کارونه ښه روان دي شکر ده چې د فساد مخه مو نیولې ده ښځو او نارینه ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي د ښځو د پاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی ده تشنابونه جدا دي
مننه رئیس هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتونه هم لري
مونږ به کوشش وکړو چې په خپل اداره کې نور تکړه میمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. خگران همکارانو، تاسو خبری است چی د څه لپاره مو راغوختی؟
رئیس صاحب، څه وایو؟ دی دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړی و.
مالیا جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډیر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب، کور دی ودان چې زموږ په وړاندیز دی غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مهالویش به ورته جوړوو. په خپل وخت ټولګي ته ورځو او درس به ورکوو.
مامور صاحب فاروقه، ډېره مننه چې داسې ده. زموږ پروګرام به نور هم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ورپام شي او له موږ به رنګ واخلي.
که داسې خوشي، زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب، مهرباني وکئ، دا دي ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسئ طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟
وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړه ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهیږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلم، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابل اسي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلم هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
ټیکټر دې ودروه، خدای دادا د عقل نه برباد.
شرطي بدمشه دا نارې چاولې.
وای وای خدای دادا، نه خبر نږدې دې کوپړې را ماته کړې وه. ته وایښه
نو ته لیونی، که دې بنګ وهلي دي. زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر
نو تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایښه، مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخیجم ته وایښه.
نور وایه.
نور دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایښه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه ته وایښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګې ته وایښه.
ته وایښه زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات وسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بېعقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تی کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله میرمنه زرپری ته ور ولېږله چې هم زرپری په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپری سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه دعا کوه تم زما غوندې دا لامه لنګي ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وایښه.
درنو اورېدونکو، وا مو اورېدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري، او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملامتونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟
دپل نکاو دبا باپ کلی دے ہجے راکے دے پلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پاپا وشتلی جوان دا سوکے چھ گولے اور رے شته جنازه را پته دمر کې چغو خلې پورا کسته پرشنو جلګو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سوې کابل اورا کسته دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیش کے وبھی نی کرم او ماشم کو بنا جانا تا سوچے چھ گولے اور
چې بیا دا سوځېدلې دستې د پیغلو څڼو ته ګلونه راوړې د غم له ساندو ستړې شوې کوڅې بیا تلونو ته ګلونه راوړې بلا چې واخلم میړه نه ځوان چل داد خونیانو جالی بلا جی واخلم میڑا نیا دوانا پریز دمور چل داد خونیانو جالی دستا دبلار ساد تبر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی ساد ساد دلی مانو سن پتا باپ یو بانج ن سڑی جی
زوانا تسو که چه گولی وروی آهنگی بود با صدای آوازخانه معروف و مشهور ناشناس.